الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Bin Asid Aziz, the Kal Wizard of the Allahs, the September the Mashti, the Shaman, د خدای پاک ویره به هغه د ډیرو نیکو وارث کی. بیا فرمایي چې اصل خبره دا ده چې ښه او نیک خو هماغه دی چې د خدای پاک په ازمیښت ښه راوخیږي. ډېر خلک داسې وي چې ځان له دوکه ورکوي او دا ګڼي چې هغوی متقیان دي، خو په اصل متقی هغه دی چې د چا نوم د خدای پاک په دفتر کې متقی وي. دا یو داسې اهم نصیحت دی چې که زموږ وړاندې وي نو موږ به د خدای پاک حقونه هم پوره کوو او د هغه حقونه پوره کولو سره سره به د هغه د بندگان حقونه پوره کوونکي به هم موږ یو. موږ که خپل خیال کې عبادتونه کوونکي یو او ځان هغه خلک ګڼو چې د خدای پاک حقونه پوره
کوي،
خو که په دې ټولو خبرو کې څه قسمه مسمومیت یا ریا ده، یا موږ عبادتونه خو کوو خو د خدای پاک مخلوق له د هغوی حق نه ورکوو، نو زموږ داسې عبادتونه د خدای پاک په نظر کې مقبول عبادتونه نه دي. دیو نه موږ ته د خدای پاک رضا نه ترلاسه کیږي کوم چې د انسان د عبادت مقصد دی. دا وخت یو اوږد روایت به زه تاسو ته وړاندې کوم چې د نصیحت یا د وصیت په صورت کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم حضرت معاذ رضی الله عنہ ته کړی و. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم حضرت معاذ رضی الله عنہ ته وفرمایل، یا معاذ انی محدثک بحدیث ان انت حفظته نفعک. یا معاذ زه تا ته یوه خبره کوم، که تا دا یاد ولرله نو دا به تا له نفع ورکوي، او که دا تا هیره کړه نو د خدای پاک فضل به ته ترلاسه نه کړی شي او تا سره به د نجات ترلاسه کولو باره کې اطمینان لپاره به یو دلیل هم پاتې نه شي. فرمائی چه یا معاذ خدای پاک اسمانونه او ځمکه پیدا کولو نه مخکې دربانه لپاره وو فرشته پیدا کړې وې، یعنی د روحانیت بلندۍ ته د رسېدو وو درجې دي، او د هغې مطابق انسان هلته رسي. او په دېو فرشتو کې یوه یوه فرشته په هر اسمان د سوکې لپاره مقرره کړې ده، د بواب په تور یعنی د دربان په تور مقرره کړې ده. د هغوی کار دا دی چې په خپل ځای اوسي او صرف هغه خلک د دې ځینه تېرېدو ته پرېږدي چې د پرېښودو اجازه ته موږ ورکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چھے آغا فرشتے چھے دا انسان دا عمل حفاظت کئی اور دا ہاغوی روزنامچے لکھی ہاغوی دا خدا پاک دا یو بندہ ہاغا عمل چھے سہر نہ تر مخام پورے کڑی ہو زن سرکڑ اور دا اسمان پر لور روان شو دیو فرشتو دا عمل دیر پاکیزہ گنل یعنی دا دے خبر اور تا دیر خیر ہو چھے دا عمل کو دیر خیر دی خدمت کے فرشتے گئی تاسو ته دماغ کې کلو اجازت نشته تاسو واپس لاړ شئ او د کم تنچ دا عمل دی نو دغه په مخ دا ولې په سوکیا ولاړ فرشته وایي چې خدای پاک زه دلته ودرولې یم نو دا حکم را لرا کړې دی چې د یو داسې تر عمل د دروازې نه تیرېدو ته پرېږ نه دم چې غیبت کوي او دا د کم تن عمل چې تاسو خدای پاک د وړاندې کولو له راغلي نو دا تن خو هر وخت غیبت کوي پیش شخل کو پس خبریں کئی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چی اسو نور فرشتی دا یو بل تن عمل سرا اسمان توختے ہاغو فرشتی یو بل سرا خبریں کولی شی دا عمل دیر پاکی صدی او دا تنے پا کسرت کئی اور چونکہ پہاڑوں عملوں کے دا غیبت اس شعبہ نوا نو دا لمبی اسمان پر سوکیا ولاڑے حاضر فرشتے ہمول اللہ رور کا اور جب وہ دویم اسمان تو رسے دا نو دا دویم اسمان سوکیا تا ولاڑے فرشتے پہ آواز کو چھو درے گئی واپس لاشے اور دا چاچے دا عمال دی دا آغا پا مخ داو لئی آغا فرشتے ہوئے چیزے دا فخر اور دا مباہات فرشتے ہیں خدا پاک دل تو درولی ہم چیز دا یو دا سے بندہ عمال دی زینا تیر دو تپری ندم چی بکی دا فخر او دا مباہات اسے برخوی او پا مجلس میں کچھ ناس پینو دا خپلو نیکو ذکر کی خپلی نیکے بیانی دا دا کم تنا ما چی تاسو راوڑی دی دا خلکو سر پا مجلس میں کچھ ناس پینو نو پا خپلو دے عمالو دے فخر او دے مباہاتو اظہار کئی اور وہ ان فرشتوں کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو فرمائل چھے بیا دے فرشتو یو بل ڈالا دے یو بل تن عمالو سرا دا اسمان پر لور روانہ شو ہاگا عمال دا ہوا فرشتو پر نظر کے کامل نور پشان ہو کامل نور ہو دا سے عمال ہو چھے دیر پڑکے دا پہاگو عمالو کی صدقہ و خیرات ہمو روجہ و منزنہ ہو اور اگر محافظان فرشتے حرانے دی چھے دا خدا پاک دا بندہ دا خپل دا رضا لپر سمر زیار کئی پہاگو عمالو کی دا غیبت اس برخنہ ہو دا فخر او دا مباہات ہم پکی اس برخنہ ہو تو اس کے دربان فرشتے نے کہا نو د ورنبی د دوه مسمن په سوکه ولور فرشتو هغه له د تیرې دوه اجازه ورکو او چې هغه درې مسمن ته ورسېد نو دا غې په سوکه ولور فرشتي ورته ول چې ادری بو به حاصل عملې وجه صاحب وو چې دا د کم تن د عمل چې تاسو خدای ته وړاندې کول لپاره روان کړی دي دا یو سي او دا تن په مخې ولې اے فرشتی ویل چیز دا تکبر فرشتی ہم او دا درہم اسمان پا دروازہ خدا پاک سرد دے حکم مدرولی ہم چی پا دے دروازہ دا یو دا ستن عمل رین دے چی دا تکبر سبر خپکی وی دا دا کم تن عمل چی تس راوڑ دی دا در کبر جن وی یا دے دا ام زان ہر سر سگنی او نور ته د حقارت په نظر ګوري
اسکی اعمال
او هغه سره د تکبر او د اباس لکه
لیکن خدا تعالی کی نظر میں مقبول نہیں
او په مجلسونو کې جناست وی نو سټ یې نه کړی وی
کې یو چوتھا ګرو
د دامه تاسو ته خوخ کاری خود خدای په نظر کې مقبول نه دی
ان فرشتو کو
بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې وسلوره مډله د فرشتو د یو بل تن اعمال سره اسمان ته اوچته شوه هغه اعمال هغه فرشتو ته لکه د زلند ستوري ښایسته ښکارېده هغه اعمالو کې مونځونه وو تسبیم وو حجم وو عمرم وو هغه فرشتې سره د هغو اعمالو د یو نه پس بل اسمان نه تېرېدی او څلورم اسمان ته چې ورسېدی نو د هغه اسمان په څوکیا ولاړه فرشته هغوی ته وویل چې ودرېږئ تاسو لاړ
شئ
او د کوم ته چې دا اعمال دي د هغه په مخ د ورولئ هغه فرشتې ویل چې زه د خودپسندی فرشته یم او د خدای پاک ماله او خدای پاک مالا دا حکم را کرده دی چیز دا هغا تن اعمال چیزان کی عجب لری لکه چی خپل نفس دا خدای پاک سر شریک گرنی او دا خود پسنده دا احساس آگا کی موجود وی او دا خدای پاک دا بندگی احساس پکی نوی نو دی سلورم آسمان نا تیر دو تا هغا نشم پر خود دلی هغا نشم پر خود دلی که دی ذکر چی زمان درب حکم ماتم دادے دے سڑی بچی کلم سکار کولو نو خود پسندی بے داغے یو برخ پڑلا دد اعمال دا خدا پاک نظر کے مقبول نے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چھ دا فرشتو یو پنزم مڈلا دا یو بلتن اعمالو سرا آسمانو نو توجہ تشوان د دیو اعمال مبارک د فرشتو خیال دا وو چې کانول اوروسل مصروفۃ الاله بالها
اور اپنے دلہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے
چې هغه لکه د خسینر شوی نام غوندې وو چې خوشبوونه خورې او خپل ظلم ته وړاندې کیږي هغوی چې د څلورو آسمانونو نه تیر شو او پنځم آسمان ته ورسېده نو هلته په څوکیا ولاړې فرشتې ورته وویل چې ودرېږئ دا مال یوسی او د کم تن چې دا دی د هغه په مخې ورولئ او هغه ته ووایي چې ستا خدای دا اعمال قبلولو لپاره راضي نه دی ځکه چې زه د حسد فرشته یم او زما خدای ماله دا حکم راکړی دی چې هر هغه تن چې د حسد عادت لري د هغه اعمال د پنځم آسمان د دروازې نه وتو ته پرېږدم دا ترم د هر هغه تن نه سوځېدو چې علم به حاصلولو یا نیک عمل به کولو د ده اعمال به زه په دې دروازه پرېږدم کم علم به چې لیدو یا ښه کارونه کوونکي به چې څوک ولیده نو حسد به کولو نو ځکه رسول نه پیدا کیږي چې دلته نه دی دا تیر شي بیا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې د فرشتو یوه شپږمه ډله د یو بل تن اعمال د ځان سره کړه او د آسمانونو په لور اوچته شوه او وړومبي پنځه آسمانونو نه تېرېدو نه پس شپږم آسمان ته ورسېده دا عمل داسې وو چې پکې روجم وه مونځ هم وه زکات هم وو حج عمرم پکې وه نو فرشته دا ګڼل چې دا عمل خو به د خدای پاک مخې ته ډېر مقبول شي خو چې شپږم آسمان ته ورسېده نو په څوکیا ولاړې فرشتې ورته وویل چې ودرېږئ مخکې لاړ نه شي انه کان لا يرحم انسان من عباد الله چې دې سړي به د خدای پاک بندګانو کې په هیڅ رحم نه کولو خدای پاک زه دلته ودرولې يم چې په کومو اعمالو کې د بیرحمۍ امیزي شوي زه هغه په دې دروازه پرندم تاسو واپس شئ او دا مال دا غتن په مخ سره د دې وینا ورولې چې خپل ژوند کیسه طریقه دا ده چې ته د خدای پاک په بندګانو د رحم په ځای ظلم کې نو خدای پاک پتا څنګه رحم وکړي او دا مال دې قبول کړي چې تر څو رحم ونه کړي نو خدای پاک به پتا رحم ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې څو نورې فرښتې د یو بنده اعمال ځان سره کړو او د یو اسمان نه پس بل اسمان او د یوې دروازې نه پس بلې دروازې نه تیرېدو نه پس چې اووم اسمان ته ورسېدې نو په هغو اعمالو کې روجې وې، فکم وه، اجتهادم وه، اوبره یعنی پرزګاریم وه. او فرمایلی چې لها دویون که دویون نخلی و زون که زو شمسا چه ده دیو امالو نه ده شادو ده موچو پشن وازونه را روانو یعنی هاگو فرشتو چه امال اولل نو سره ده فخر و خوب خوب وازونه که پا ترنم ده میل چه منگه دیر خصیص خدا فکل بولگی آیو
اور وہ امال سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے ان کے ساتھ
او هغه اعمال لکه د نور د رڼا پرکېده او هغوی سره درې زره فرښتې وې، یعنی دومره زیات و درانه وو چې درې زرو فرښتو هغه په قانونو کې اوچت کړی و چې هغوی د اووم آسمان په دروازه ورسېده. نو هلته په څوکۍ ولاړې فرښتې ورته وویل چې ودرېږئ، تاسو مخکې نه شئ تللی، واپس لاړ شئ او دا عمل د هغه تن په مخ ولئ او د هغه زړه ته تاله واچوئ، ځکه چې خدای پاک ماله دا حکم را کړی دی چې زه داسې عمل هغه ته وړاندې نه کړم چې کومو کې خالصتاً د خدای رضا انسان نه وي غوښتی او د څه بل څیز آمیزش پکې وي. هغه تن دا عمل د غیر الله لپاره کړی و. دا تن به د فقیهانو مجلسونو کې ناست و او په فخر به خپل سټ اوچت نیولی و او د توقع د اجتهاد خبرې به یې کولې، دې لپاره چې په هغه خلکو کې ورته یوه لویه مرتبه او شان ترلاسه شي. هغه دا عمل زما رضا لپاره نه و کړی، بلکې صرف د لفظنۍ لپاره یې کړی و. وذکرن عند العلماء وصیتا فی المدائن، غرض هغه دا و چې د یو لوی زبرګ په حیثیت مشهور شي او د عالمانو په مجلس کې دې د هغه ذکر وشي. هغه کارونه چې خالصتاً د خدای لپاره نه وي او پکې د ریا ملونی وي، هغه د خدای پاک په جناب کې نه قبلېږي. فرښتې ویل چې ماته حکم شوی دی چې داسې عمل مخکې پرې نه دم، تاسو واپس شئ او دا عمل د هغه تن په مخ ولئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یو څو نورې فرښتې د یو تن اعمالو سره د اسمانونو په لور روان شوې او د وو واړو اسمانونو په څوکۍ مامورو فرښتو هغوی پرېښودل چې هلته نه تېر شي. هغوی په هغو اعمالو هېڅ اعتراض نه لرلو. هر دربان د اسمان دا ویل چې د ده عمل سم دي، په ظاهري لحاظ بالکل ټیک دی، نو پرېښودل. په هغو اعمالو کې زکات هم وو، روژې هم وې، مونځ هم وو، حج هم وو، عمر هم وو، ښه اخلاق هم وو، د خدای ذکر هم وو. او چې هغه فرښتې د هغو اعمالو سره د خدای وړاندې تللو له روانې شوې، نو د اسمانونو فرښتې هم د هغوی سره شوې او د هغوی د ټولو دروازو نه تېرېدو نه پس د خدای پاک دربار ته ورسېده. هغه فرښتې د خدای پاک مخه ته ودرېدې او ویل چې یه زموږ ربه، ستا دا بنده هر وخت ستا عبادت کې مشغوله وي او مونږه د ده د هر عمل د نیک عمل د اخلاص گواهی ورکوو. هغه ډېرې نیکې کوي او خپل خواږه او ګران وختونه ستا په اطاعت کې صرف کوي. دا بنده ډېر مخلص دی، اس ایپ په دې کې نشته. غرض دا چې هغوی هغه تن ډېر وستایلو. خدای پاک ورته وفرمایل انت ملحفظت علی عمل عبدی چتا سو ما دا اعمال و حفاظت او دا ہوئی تحریر لپاره مقرر کړی تاسو دا انسان ظاهری عمل ګوري او لیکي یې
اس بندے نے یہ اعمال بجا لا کر
اور بھی فرمایا
بلکہ اس کی نیت
تو وہ انا رقیب علل قلب جز دخل بندہ ز گورم دی سری دے اعمال پر ذریعہ سما رضا نہ مغتے بلکہ دی نیت او ارادہ سبل سما ما نہ بغیر صبح سو کے خوشال ول مختل فعلیہ لعنتی فاغد زما لعنت وی نو بدی ټول فرشتو ویل چې علیه لعنت کا ولعنت نو چې زمونږ رب هغه ستام لعنت دی او زمونږ نو پس له دې د وو آسمانونو د وو وړو آسمانونو د هغوی اوسیدونکي هم هغه لعنت شروع کړو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو سنا تو آپ کا دل
یا پہاغا بلانت شروع کی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصیت نصیت چباو رہ دو نوزرے بول عرضے دو عرضے ورتو کو چھے یا رسول اللہ کیف علی بن نجات والخلوص یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدہ اعمال دا حل دے نبخان بمسنگ کی او دخل دے رب دے قارو دے غزب نب نجات سنگ بیامومم ہوئی و فرمائل چو ایک تدبی چیزا ما پا سنت عملو کا او پا دے یکین ساتا چې د خدای پاک یو بنده که سورم خامل کوي نو بیا زنې خامې پکې خامخا پاتې کی نو ځکه ته په خپل اعمال ویاړ مه کوه بلکې دا یقین ساته چې زمونږ خدای او زمونږ مولا داسې دی چې هغه د دې خامونو باوجود هم خپل بندګانان معاف کوي وحافظو الی لسانک او ګوره د خپلې ژبې حفاظت کوه او د دې په ذریعه سو کم ما زارم یوه بد خبرم په دې مکو ولا تزکی نفسک الیهم او ځان د نور نه زیات متکیو پر ازګار م کړو او نه د خپلې پر ازګار اعلان کړو اوس دنیا کی امیزش نه کړو ولا تدخل عمل الدنيا بالعمل الاخره او کم عمل چې د خدای رضا لپاره او د اخروی ژوند فائدې تر لاسه کول لپاره کې په هغه کې د دنیا مزش مکو ولا تمزق الناس فيمزقك كلاب النار او خلکو کې د فتنې او د فساد او د هغوی د سیرلو کوشش مکو کدا چې دیو کو نو د قیامت پر ورځ د جهنم سپی به دی سیری ولا ترا بعملک الناس او خپل عمل د ریا په تور دنیا ته مو وړاندې کوه او مقبول نیکیو او کدا هر صدیو کو اسی وقت ملتی ہے جب آن حضرت نو بیا د خدای پاک فضل به هم پتا وی نو د حقیقی نیکیا او د مقبول نیکو توفیق عمل تر لاسه کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اسوا زمونگا وړاندې وي
اپنی اور اپنی جماعت کی کمزوریوں
ہاوی بد کامیابی بشارتوں نے باوجود ہم
باوجود اس کے کہ اللہ تعالی نے آپ کو
د خپل جماعت کمزوری د نظر وړاندې ساتلی او ډېر په درد به دعاګانې کولې خدای پاک دا ہوئی دعاګانې قبلولې او د راتلونکي وخت بشارتونه هم ورکړي وو خو بیا به مغوی په ډېر درد په سجدو کې ښه په جڑا جڑا او سره د ډېرې بےچینۍ دعاګانې کولې او د دې وجه به چې هغو نه تکوس وکړی شوه نو فرمایل به چې خدای پاک خو غني دی یو خو د دې ویره ده او بل خدای پاک چې کوم فضلونه په ما کړي دي نو زه بے شکر ولې نه کوم خدای پاک له سمره نامونه را کړی دي او امت لپاره سمره وعده دي. نو په دې زه شکر ولېونه کوم. هغه اصول چې هغوی موږ ته وړاندې کړی ده که د هغو کولو بعد سوال دی، نو د دنیاوي غرضونو نه پاک بغیر د څه تخصیص نه هغوی به د هر چا په کار راتله، د هر چا مالی مدد به هغوی کولو. چا به هم چې پرې سوال وکړو نو د هغه سوال به پوره کولو. هر څوک د هغوی د رحم نه برخه اخلي، هر چا د هغوی د مینې او د محبت فیض راټولوي. نو هغوی فرمایي چې د خدای پاک عبادت سره د ویرې داسې کوي لکه څنګه چې زه کوم، د هغه به شکر شي لکه څنګه چې زه د هغه شکر کوم، داسې عبدالرحمان شي لکه څنګه چې زه د هغه حق پوره کوم. لکه څنګه چې ما دا نمونې قائم کړي دي، نو تاسو به هم د خدای پاک فضلونه راغونډ کړئ، داسې لکه څنګه چې ما هغو کلي بات پوره کړي دي. که تاسو زما په سوه روان شوئ او سره د بې غرضۍ او بې نفسۍ هم د خدای پاک د بندګانو حقونه پوره کړل، د خدای پاک فضلونه به راغونډ کړئ، راټول کړئ. که په خپلو نیکو هم دا وګڼل چې موږ ډېرې نیکۍ کوو، یا که په خپلو عبادتونو هم اکتفا او انحصار وکړلو، نو بیا د خدای پاک د فضلونو وارثان نشي جوړېدی. نو په سنت روانېدو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په سنت روانېدو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په اصول باندې عمل لپاره به موږ د خپل نفسونو جایزه اخلو، د خدای پاک مخې ته به ټیټېږو او د هغه نه به د هغه فضل غواړو. ځکه چې موږ خبر نه یو چې زموږ یو عمل هم هغه معیار خپلی لګیا دی او که نه چې کوم خدای پاک له موږ غواړي. موږ ته دا دعا کول پکار ده چې خدای پاک دی زموږ عملونه د خپل رضا مطابق کړي، او بیا صرف او صرف خپل فضل دی هغه قبول هم کړي. زموږ عملونه دې داسې نه وي چې د دنیا ملونه په وجه زموږ په مخونو وویشتلی شي. نو موږ ته دا دعا کول پکار ده چې موږ په دې دنیا کې د هم د خدای پاک جنتونه ترلاسه کړو، بل هر عمل د هغه د رضا مطابق کو چې په دې دنیا کې هم د خدای پاک فیض موږ ته ترلاسه شي، او په راتلونکي ژوند کې هم موږ د خدای پاک د جنت وارثان شو. خدای پاک د محض او په محض په خپل فضل زموږ د دعاګانې قبولې کړي. د جمعې لمونځ نه پس په یو څو جنازې غایبانه جنازې، یو خو د شهید جنازه ده او دوه نور وفات یافتگان دي. دا زمونږ چې کوم شهید دی د کراچی اورنگی ټاون، مکرم اعجاز احمد کرنی صاحب ابن مکرم بشیر احمد کرنی صاحب، د دوی شهادت په 13 ستمبر شوی دی. ان لله و ان الیه راجعون. اورنگی ټاون کې نامعلومه وسله والو په دوی فارن کړی وو، شهید کړی وو. د تفصیلاتو مطابق د کال 2014 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه دوی سهار 9:30 له کوره په موټر سایکل ملازمت لپاره ووته. لږ لرې لیدلی وو، نو د عینی شاهد مطابق په یو سپیډ بریکر چې موټر سایکل رو شو، نو په موټر سایکل سواره دوه تنه دوی ته جوخت شول او په ګس طرف د پښتو لاندې دوه ډزې وکړي. دوی د موټر سایکل نه پرېوتو، د پرېوتو نه پس دوی د راپاسېدو کوشش وکړو. په دې هغه وسله والو په دوی باندې مخه نه فایر وکړو. دوی ځان بچ کولو لپاره ګس لاس مخې کړو، حمله کوونکي د دوی په لاس فایر وکړو. بیا د دوی په سینه درې ډزې وکړي. دوی چې راپرېوتل نو د شانه د دوی په سر هم یوه ګوله ویشته او د دی وجن دوی د زخمونو له کبله په موقع شهید شول. ان الله و ان الله راجعون.
21 اگست کو
13 میاشت په یوشتم اندس د دوی اوخ محترم ظهور احمد کینی صاحب هم په دې علاقه کې شهید کړی شوی و. د دوی په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د پلار د دوو ترونو مکرم محمد یوسف صاحب کینی او مکرم محمد سعید صاحب کینی په ذریعه شوی و. دوی دواړو له خدای پاک په کال 1986 کې د بیت نفس په جماعت احمدیه کې د داخلي سعادت بخلی و. دوی دواړه ډېر عالمان او علم دوست خلک وو. هغوی د باقاعده مطالعې نه پس د بیت توفیق ترلاسه شوی و. د شهید مرحوم خاندان پریم کوټ مظفر آباد آزاد کشمیر سره تعلق لري. شهید مرحوم په 1 دسمبر کال 1984 کې په کراچۍ کې پیدا شوی و. په کراچۍ کې دوی تر 12 سبق هم ویلی و. 15 کاله مخکې پاکستان ملیټری آرډیننس کې د سویلین ڈرائیور په تور کار شروع کړی و. پدې په کال 2009 کې د راجا عبدالرحمن صاحب کوٹلی آزاد کشمیر لور صوبے صاحب سره شوی و. شهید مرحوم انتہائی مخلص سلاجو نرم خو د خاموش طبیعت مالک و. د جماعتی خدماتو په حواله همیشه تعاون کولو. چې کله به ډیوټۍ ته وبلل شو نو همیشه به د اطاعت مظاهره کوله. د دوی ورور مکرم اعزاز احمد کینی صاحب وویل چې شهادت یوه ورځ مخکې دوی د خپلو کې مکرم ظهور احمد صاحب په ذکر ابدید شوی و. د ظهور احمد کینی صاحب به ډېر عزت کولو د مشر ورور د پلار مقام یې ورله ورکړی و. د هغوی د شهادت نه پس یوه ورځ همداسې نه وه تېره شوې چې دوی د هغوی کور ته د هغوی د ماشومانو تپوس له نه و تللي. د هغوی د شهادت په دوی ډېر ژور اثر شوی و. د شهید مرحوم مور ویلي چې دا زویره له خدای پاک د څلورو لور نه پس په ډېرو دعاګانو راکړی وه. دوی به ډېر په سوچ خبره کوله. ما سره ډېر د مینې او د عقیدت تعلق و. ډیوټۍ له به چې تلو نو لاس پیرا سره ملولو او سلام به راته کولو. زما د داروګانو به خاص خیال ساتلو. د خویندو خیال به یې لکه د مشر ورور ساتلو. طبیعت نه ډېر نرم و. کور ته به چې کله هم څه سیز راوړو نو پاش به دغسې ټولنه ورکړم. د دوی اهلیه وایي چې د شهید مرحوم ډېر ښه طبیعت درلو. د هر چا فرض یې پوره کړی دی. یو ښه زوی، ښه ورور، ښه پلار او ښه خاوند و. دوی وایي چې زه به چې کله هم پریشانه وم نو دوی به راله دلاسه راکوله. زما پام به د خدای پاک طرف ته ګرځولو. ماشومانو سره د انتهایي شفقت سلوک و. تیره میاشت دوی د اوخي شهادت شوی و. نو په هغې موقع دوی بار بار دا ویل چې کاش که زه د ده په ځای وم. شهید مرحوم د مور پلار نه علاوه اهلیه محترمه او د 4 کالو یوه لور دوریادن اعجاز صاحب او د 1.5 کال زوی بوران احمد هم زکری پریښی دی. په کراچۍ کې حالات په دې لحاظ په خاص ډول ډېر خراب دي. داسې ښکاري چې یوه ډله ده چې د احمدیانو ټارګټ کلین کوي او په خاص طور دې مقصد لپاره مقرره شوې ده. خدای پاک دې زر د دوی د رانیولو سامان هم پیدا کړي. اصل کې خو مولیان او د هغوی په همنوایۍ کې د حکومت په مرسته دا هر څه روان دي. خدای پاک دې د ظالمانو د دې ډلې د رانیولو سامان هم سر پیدا کړي. د دعاګانو ډېر زیات ضرورت دی. په کراچۍ کې په خاص طور په عمومي طور پاکستان کې مالا ډېر خراب دی. لاهور کې داسې نور ځایونو کې هم د احمدیانو د اغوا کوششونه شوي دي، د وژلو کوششونه شوي دي. خدای پاک دلته ټول احمدیان په خپل حفظ او امان کې وساتي. دوی سره چې کومه دویمه جنازه بدن کېږي هغه د مکرم عبدالمومن صاحب درویش ابن مکرم الادتا صاحب دی چې د قادیان درویش و. یو مختصر علالت نه پس دوی په 1 ستمبر 2014 د 9 کال عمر کې وفات شوي دي. ان الله و ان الله راجعون. دوی په کال 1946 کې په سند کې پیدا شوي وو. لدينا پس دوی جنواله پس لبات کډایوړه نوملت ویشوې دي او ملت تعلیم تربیت شوی و والبن چې په کال 1945 کې د دینی تعلیم اصول لپاره دوی قادیان ته لاړل ملت بیا اومبه واده شوی و چې د تقسیم په وجه قایم پاتې نه شو او هغه واده نه ځکه سولاد نه و دویم واده د دروشه په دور کې په اوړیسه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي مکرم سید وسیع الدین صاحب نسی او د مکرم سید محی الدین صاحب مرحوم مشر لور امت الله فمیدی صاحب سره شوی و د هغوی نه اته ماشومان و پنځه زامن او درې لوڼه د دې پنځه واړه زامن د سلسلې خدمت کوي لګیا دي دوی خپل درویشانه ژوند ډېر په سادګۍ او په صبر او په تحمل تیر کړی و دکانداری او داسې نور مختلف کارونه به کول او ګزاره کول د زهرینو په دفتر کې خدمت کولو غیر مسلمو ته به تبلیغ په ډېر شوق کولو او په کلو کې د مبلغ په تور هم دوی ته د کار توفیق ترلاسه شوی و په هغه دور کې دوی د ادیب فاضل ډګري ترلاسه کړی و د مونځ او د روژې ډېر پابند و مخلص او باوفا انسان و د کمزورۍ نه باوجود هم تر آخري عمر پورې د جمع مونځ به یې په ولاړه کولو قرآن شریف سره ډېر شغف لرلو باقاعدګۍ سره به تلاوت کولو مرحوم موسیم و دریمه جنازه د شیخ رحمت الله صاحب ده چې د مختصر علالت نه پس په 12 ستمبر د 94 کال عمر کې وفات شوی دی ان لله و ان الیه راجعون دوی په 1943 کې د 94 کال په عمر کې احمدیت قبول کړی و په شروع کې په ډیلی کې امریکی سفارتخانه کې د کلرک په توګه دوی نوکری کړې وه بیا په 1946 کې مخکې لاهور بیا کال پسې کراچۍ ته کډه یوړه او هلته د چودھری شاهنواز سره د دوایانو د درآمد کار دوی شروع کړی و او بیا بل څه ځای د دوی هلته نه و نو هماغه دفتر کې به دوی اوده کېده 1955 کې دوی د چودھری شاهنواز په مدد خپل ذاتي کاروبار شروع کړو او پای کې ورله خدای پاک ډېر زیات برکت ورکړو دنیاوي تعلیم صرف میټرک وو خو په ظاهره به ډېر تعلیم یافته ښکارېدل هر چا به دا ګڼه چې ډېر تعلیم یې کړی دی 1955 کې د کراچۍ نائب امیر وټاکل شو د 1953 په فساداتو کې حضرت مسلم موعود رضی الله عنه دوی په وقتی طور د چودھری عبدالله خان صاحب په ځای د کراچۍ د جماعت امیر مقرر کړی و چودھری صاحب سرکاري نوکری کوله او امکان دا و چې هغوی به د نوکرۍ نه وایستلی شي خو د هغې نه پس د چودھری صاحب د بیمارۍ په وجه دوی د کراچۍ د امیر په تور کار کوله او تر 1963 پورې په دې عہدې فائز و 1953 کې چې کوم د کراچۍ تاریخ لیکل شوی دی هغه کې دا لیکلي دي چې د هغه کار فسادادو کې حضرت مسلم موعود د سلاون هو په کراچۍ کې هم یو بیل ستر انجمن احمدي قائم کړی و او دې د هغه نظر الله مقرر کړی و د حضرت مسلم موعود اوږدې بیماری په زمانه کې چې کوم نگران بورډ قائم شوی و دوی د هغې مرکن و د خلافت وفادار صفا خبره کوونکي دیانتدار ډېر دعاګو او مالی قربانۍ کوونکي انسان و د زړه نه سخي و او مخلص انسان و خلافت سره تعلق کې زما د خلافت نه پس هم ما سره ډېر تعلق ساتلی و او همیشه به ډېر احساس لرل و او د پوټي پوټي تکلیف احساس به هم ډېر کولو د ملګرو د خپلوانو د ضرورتمندانو مالی امداد به کولو تا هغوی د ملګرو حلقه ډېره پراخه وه ملګري په ټولې دنیا کې خواره وو او د تعلقاتو د فراخۍ په وجه به تبلیغ هم کولو د خدای په فضل هغوی موسم و د دوی یو زوی ډاکټر نسیم رحمت الله صاحب یو اوږدې مودې راسې د کلیولینډ د جومات صدر او د امریکې نائب امیر دی او د جومات چې کوم ویب سایټ دی الاسلام ډاٹ اورګ د هغې د چیرمن په توګه هم دوی خدمت کوي د دوی یو لور د دوی بل زوی شیخ رحمت الله صاحب د فیصل آباد نائب امیر دی دا وشان د مرکز چې کوم مشورتي بورډ په پاکستان کې د صنعت او د تجارت د صدرن دی یو لور جمیله رحماني صاحب دلته د لجنې خدمت کړی دی غلام رحماني صاحب سیکرټری وسایا دلته انګلستان کې ډېره موده پاتې شوی دی دغه شان د هغوی کشر لور نورت ملک صاحبه د کولمبس او د ایسټ مډ ویسټ د کولمبس د لجنا صدر او د ایسټ مډ ویسټ ریجن د لجنا صدر هم د امریکا کې خدای پاک د ټولو مرحومینو درجې اوچتې کړي او له واحقینو له اول واحقین الله دې د صبر توفیق عطا کړي په خاص طور د هغه شهید مور پلار نه چې زلمی زوی شهید شوی دی خدای پاک د هغوی له صبر حوصله عطا کړي په هغه واړه ماشومان چې کم دي د هغوی دې خدای پاک په خپله کفیل شي هغوی دې هم خپل حفاظت خپل امان کې وساتي دویمه خبره دا ده چې انشاءالله زه د یو څو هفتو لپاره په دوره روان یم دعا کوي چې خدای پاک دې دا دوره په هر لحاظ بابرکته بابرکته کې او کم چې د دې مقاصد دي هغه دې په خپل فصل پوره کړي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.